السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفي الله ستانک زایمو د قادر جلالو په تخنیکي همکارۍ تازه دی رادیو دی ورستې نیم ساعته پښتو خبری خبرونې ته رابولم او ریچې د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسیون یو تازه راپور ښیي چې په هیواد کې د یو شمېر زندانیانو له حقونو سرغړونه شوې ده. د ارمنستان پارلمان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د راپورونو له مخې د بغلان د طالاو برفک ولسوالۍ وسله والو طالبانو نیولې ده. روسیا او ایران د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر هغې پرېکړې چې ټاکل شوې نن یې وکړي ژوره اندېښنه ښکاره کړې. د چین ولسمشر شي جین پینګ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن سره وکتل. د خبرونو تفصیل. د راپورونو له مخې د بغلان د طالاو برفک ولسوالۍ وسله والو طالبانو نیولې ده. که څه هم سیمه ییزو چارواکو په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې، خو د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی ازادي راډیو ته تایید کړه چې دغه ولسوالۍ سقوط کړی دی. په عین حال کې شیبه مخکې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش د طالاو برفک ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړه.
سقوط نکرده، جنگ در اونجا ادامه داره. همین فعلا کنده که در اونجا از قول اردوی 209 شاهین قرار داره به ما اطلاع داد که جنگ شدید ادامه داره. ما مصمم هستیم که دشمن را در اینجا به شکست مواجه بسازیم.
ویل کیږي چې وسله والو طالبانو له تیرو دو ورځو راهیسې دغه ولسوالۍ محاصره کړې وه. د افغانستان د 209 شاهین قول اردو چارواکي بیا وایي چې د فاریاب ولایت په څو ولسوالیو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې وسله والو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله رسولې او څو کلي د هغوی له وجوده پاک کړي دي. د قول اردو ویان حنیف رضایی په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې په تېرو 24 ساعتونو کې په المار، غورماچ، پښتونکوټ او دولت آباد ولسوالیو کې ترسره شوي یو شپېته وسله وال طالبان وژل شوي او شپږویشت نور ټپیان شوي دي. افغان امنیتی ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې افغان امنیتی ځواکونو ته د ډیرو تلفاتو د رسولو ادعا کړې چې افغان چارواکي یې ردوي. ملګري ملتونه وایي د روان میلادي کال لپاره رئیس په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله له 3000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په هغه راپورټ کې چې د دوشنبې د ورځې ناوخته خپور کړی ویلي چې د کال لپاره رئیس 3345 تنه خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي دي، چې یوازې 9800 له دوو ولسوالیو د فاریاب د ولایت د المار او د کندوز له قلعه زال ولسوالۍ څخه خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړی شوي دي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې تېر کال نږدې 300 بېوزلو کسانو ته مرستې رسولې دي. د دې خیریه ټولنې مشر نیلا بمبارس په کابل کې د سرې میاشتې یا هلال احمر د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت غونډه کې دغه راز وویل چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د دې ټولنې د رضاکارانو شمېر 25000 کسانو ته رسیږي چې د جګړې د قربانیانو د جسدونو د انتقال او د بندیانو او د هغوی د کورنیو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو په ګډون په ډېرو برخو کې مرسته کوي. د همدې سیمې او نړۍ خبرونه. روسیا او ایران د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر هغې پرېکړې چې ټاکل شوې نن د ورځې په وروستیو کې له ایران سره د اټومي تړون په اړه اعلان کړي ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. کرملین نن خبرداری ورکړ چې که ترامپ متحده ایالات د نړۍ له پیاوړو شپږو قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون وباسي ډېر یو خطرناک وضعیت به رامنځته شي. په عین حال کې د ایران ولسمشر حسن روحاني نن دا ومنله چې که ترامپ اعلان کړي چې پر ایران بندیزونه لګوي هیواد ښایي له یو لړ ستونزو سره مخامخ شي. روحاني دغه راز وویل چې ایران غواړي له نړۍ سره اغیزمن کار او ګټورې همکارۍ ته دوام ورکړي. داسې ښکاري چې د روحاني دغه څرګندونې اروپایي هیوادونو ته متوجه وي چې د 2015 کال تاریخي تړون له لاسلیک کېدو وروسته له ایران سره د سوداګرۍ مهمې معاملې کړي دي. ټاکل شوی چې ولسمشر ټرمپ نن د افغانستان په وخت په 10:30 بجو په دې اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. د هغه د دې پرېکړې له اعلانېدو مخکې په نړۍ کې د تیلو بیه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې. له 2014 میلادي کال وروسته د لندن د تیلو په بازار کې د یو بیرل اومه تیلو بیه $6.10 سنتو ته وختله. د ارمنستان پارلمان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. پاشینیان ته د پارلمان 95 غړو موافق او 24 مخالف رایه ورکړې. پاشینیان له ټاکل کېدو وروسته پارلمان ته په وینا کې وویل
هرگلی گورتنگرنر شنوراکالم پایس
کویارکوچان درنو همکارانو د دې غیرای ګری او چلند مو مننه کوم. یوازې غواړم دا خبر وکړم زه د ارمنستان جمهوریت د خلکو لپاره خدمت کوم مننه. د مې په لومړۍ نیټه تر لومړۍ ځل رای ګیری وروسته چې هغه بریالی نه شو په پارلمان کې د واکمن جمهوري پال ګوند مشر وویل چې په بل ځل رای ګیری کې به د دې ګوند 11 غړي هغه ته رایه ورکړي. د چین ولسمشر شی جین پینګ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن په چین کې سره وکتل. دغه کتنه چې له مخکې نوې اعلان شوې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی د شمالي کوریا مشر او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په جون میاشت کې سره وګوري. ترامپ د دغه کتنې په اړه د چین د دولتي رسنۍ له اعلان وروسته د ټویټر له لارې وویل چې دی به له خپل ملګري د چین له ولسمشر شی سره د شمالي کوریا په اړه خبرې وکړي. د چین دولتي سی سی ټی وی تلویزیون هغه تصویرونه خپاره کړل چې ښایي دواړه مشران چین د شمال ختیځ ساحلي ښار دالیان کې قدم وهي. او د روسیې پارلمان یا دوما به نن یوه ورځ وروسته له هغې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون اعلان وکړ چې د میدری میدویدف به د صدراعظم په توګه خپل کار ته دوام ورکړي هغه د یوې بلې دورې لپاره تایید کړي. پوتین پرون په رسمي توګه د یوې بلې شپږ کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او له هغې څو ساعته وروسته د پارلمان ولسي جرګې ته د تایید لپاره میدویدف د صدراعظم په توګه وروپیژاند. په دوما کې د پوتین د متحد روسیې ګوند چې میدویدف یې مشر دی نفوذ لري. د روسیې د اساسي قانون له مخې کله چې د نوي ولسمشر دنده پیلېږي حکومت باید اړین شي. 25 کلن میدویدف په 2008 کال کې د پوتین لخوا چې د اساسي قانون له مخې ټاکلی حد یعنې د ولسمشرۍ دوه دورې پوره کړې وې د ولسمشرۍ څوکۍ ته رسېدلی و.
نوري اسنوري چې دا افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه نیم ساعته پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بشري حقونو خپل کمیسیون یو تازه راپور ښیي چې په هیواد کې د یو شمېر زندانیانو له حقونو سرغړونه شوې ده.
شکایتاشون هم بخشای مختلف است. 329 نفر نقض حقوق بشری بوده.
په اروزګان کې چارواکي او قومي سپینګری وایي ځینې مؤسسې له خلکو نه تذکیري ټولوي څو کاندیدانو ته ورکړي په بدل کې هغوی ته مرستندوی مواد ورکوي.
خیریه ټولنې د یو شی به درکړي. هغه ورته ویلي و چې یوه ګونۍ وریجې درکوم. دا ده اجمیرا خان خبره صحیح ده، ته موږ ته تذکیره راکړه.
په ارمنستان کې نیکول پشینیان د صدر اعظم په توګه باندې وټاکل شو. هغه ته نن پارلمان رایه ورکړه او هغه هم د پارلمان د غړیو مننه وکړه.
هارګلی ګورڅنګرنر شنوراکالم پایس کویارکوچان یر دیرکورشمان همار
د پارلمان له غړیو مننه وکړه او ویل چې ارمنستان ته به خدمت کوي. پیامهم ماخام خیر رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د بشری حقوقو د خپل کمیسیون یو تازه راپور ښیي چې په هیواد کې د یو شمېر زندانیانو له حقوقو سرغړونه شوې ده. یاد کمیسیون وایي د راپور د جوړولو لپاره له څه باندې 900 نارینه او خزینو زندانیانو سره خبرې شوې چې 510 شکایتونه کړې دي. تفصیل د خان محمد سین په دغه راپور کې.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل په زندانونو کې لباندیانو سره له ناوړه چلند او د دوی له زورونو پرده پورته کوي. دغه راپور چې له 921 نارینه او خزینه بندیانو سره د مرکو پر مټ جوړ شوی 510 کسانو د ځانونو پر وړاندې د بشري حقونو له سرغړونو نه شکایتونه کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د سې شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل
از این 921 نفر که مصاحبه همراهشون صورت گرفت
له 921 کسانو سره مرکی شوی او دوی سره د چلند پاړه ترې پوښتنی شوی. 450 نارینه، 115 دیشی خزی او 116 دیشی ماشومان دي. د دوی شکایتونه په مختلفو برخو کې دي. په دوی کې کسانو شکایت کړی چې له حقونو یې سرغړونه شوې ده.
د ناوړه چلند او زورونې سوارلس له بشري حقونو نه د سرغړونې 309 او دا چې د ځینو د حبس موده پای ته رسېدلې او بیا هم بند تېروي د دغه راپور عمده برخې دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وای دغه راپور په شپږ نویم لمریز کال کې لخزینه او نارینه بندیان او ماشومان نه د پښتنو مرکو پر مټ او همدارنګ د کابل زندانونو څخه د سارن للارې چې اوس هم ادامه لري بشپړ شوی دی. دغه کمیسیون وای د ډیرو بندیانو د سیلا نه دی سیړل شوی او د سارن پر مهال دا هم مندل شوی چې یو شمیر بندیان پرته له جرمه بند تیروي. کمیسیون دا هم وایي د کابل زندانونه چې د 15,000 بندیانو د اوسېدو ظرفیت هم نه لري 10,000 بندیان پکې پراته دي چې دا د بندیانو له حقونو نه د سرغړونې یو بل مورد دی. د ملګرو ملتو د مرستندویه دفتر په ګډون ځینو نړیوالو بنسټونو د بندیانو د ځورونې او د تحقیقاتو پر مهال له دوی سره پر ناوړه چلند انتقاد کړی او له افغان حکومت یې غوښتي چې د بندیانو د حقونو د سرغړونو ستونزه دې پای ته ورسوي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیف خانو رئیس عبدالحلیم کوهستانی د بندیانو ځورول او له دوی سره د ناوړه چلند موضوع ردوي خو دا مني چې د بندیانو د ساتلو لپاره ودانۍ کافي نه دي. د بوبل زمونږ په محابسو کې ځورونه جرم دی. هیڅوک حق نه لري چې بندي شکنجه کړي. د محابسو د ځای کموالی منو. ستونزه اوس هم شته، ګڼه ګوڼه ډېره ده، معیاري محابس نه لرو، خو د دغې ستونزې هوارول زمونږ په پراختیایي پروګرامونو کې شامل دي. دغه راپور په داسې حال کې د بندیانو د حقونو د نقضولو موارد په ګوته کوي چې د یو شمیر سناتورانو په خبره اوس د کابل د سرخی پله په زندان کې د بندیانو اعتصاب روان دی. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار ټینګار کوي چې د بندیانو وضعیت ته دې جدي رسیدګي وشي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي نیمایي افغانان د کډوالۍ له پدیدې اغیزمن شوي. دغه وزارت یو تازه راپور له مخې چې د سې شنبې په ورځ خپور شو، په هرو دریو افغانانو کې یو هغه بې ځایه شوی. په دې اړه محمد حدیث پردیس یو رپورټ جوړ کړی.
له افغانستان څخه بهر د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له مخبر زیاتېدونکو اندېښنو سره هم مهاله د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د بې ځایه شویو کسانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته رسیږي. د دغه وزارت د یوه تازه راپور له مخې چې د سې شنبې په ورځ خپور شو، ویل شوي چې 5.5 میلیونه افغانان په بهر کې کډوال دي او یوازې په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 900,000 افغانان له هیواده وتلي دي. د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخي د سې شنبې په ورځ د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د کډوالو د ستونزو حل ته باید لومړی توب ورکړل شي.
در مجموع بیشتر از 7 میلیون عودت کننده داریم. ما بیشتر از 5.5 میلیون هم فعلا د بیرون از کشور مهاجر
دی. وی په 13 کلونو کې در استنیدونکو شمیر 2 میلیونه دی. دا مهال په بهر کې 5.5 میلیونه څخه زیات افغانان کډوال دي او 3 میلیونه په کور دننه بې ځایه شوي. دا ټول شمیرې چې راټولې کړې تقریبا د افغانستان نیم نفوس احتوا کوي. د افغانستان حکومت باید دغې لویې کتلې ته د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې چمتووالی ونیسي. په ورته وخت کې د کډوالو وزارت د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال د پیل راهیسې تر دې دمه له 4,000 څخه زیات افغانان بیرته افغانستان ته له ترکیې څخه راستول شوي. د کډوالو وزیر وایي تر راتلونکو 2 ورځو به یو ترکی پلاوی په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره کابل ته سفر وکړي. ناامنی او فقر د افغانانو د بې ځایه کېدو او کډوالۍ مهم لاملونه ګڼل کیږي. که څه هم افغان حکومت د کډوالو بې ځایه شو د ستونزو حل له خپل لومړیتوبونو ګڼي، خو لا هم د نفوسو د احوالو د ثبت ادارې د معلوماتو له مخې هره ورځ لسګونه افغانان له هیواده وځي. له دې ټولو سره سره د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د کډوالو بې ځایه شو د ستونزو حل د ټولو ګډ مسؤلیت دی. په کابل کې د دغه دفتر مشر لاوروس هارت کډوالو بې ځایه شو ته د ښه خدمتونو د رسولو لپاره د کډوالو بې ځایه شو دقیق معلومات مهم بولي.
It's a tool that informs our programming as an international organization through our existing reintegration programming.
موږ د یو داسې سازمان په توګه چې د مهاجرت په برخه کې کار کوو او زموږ ماموریت د کډوالۍ مدیریت د دقیق معلومات له موږ سره د کډوالو د استقرار او ادغام مجدد په برخه کې ډیره همکاري کوي. نه یوازې له موږ سره بلکې له ټولو بنسټونو سره چې په دې برخه کې کار کوي. که څه هم تر دې وړاندې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې افغانستان په نړۍ کې دویم هیواد دی چې ډیر وګړي بې ځایه شوي دي، خو د کډوالو وزارت وایي ټول حکومت، خلک او نړیواله ټولنه د دغه ستونزې په حل کې ګډ مسؤلیت لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی
لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان لپاره امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ تګلاره تر اوسه ګټوره ثابته شوې. دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش د پخوانیو امریکایي پوځي او سیاسي چارواکو او یو شمېر محققینو د وړاندوینو پر خلاف وایي د دې ستراتیژۍ له اعلان وروسته افغان پوځیانو له تروریستانو سره په جګړه کې مهم پرمختګ کړی. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او پوځي کارپوهان هم وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ تګلاره افغانستان لپاره بریالۍ نه وه. ناجی صاحب په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د یو شمیر پخوانیو چارواکو له څرګندونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوي ستراتیژۍ له اعلان وروسته افغان پوځیان توانېدلي چې له تروریزم سره په جګړه کې ښه پرمختګ وکړي. د دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست محمد رادمنش د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ ستراتیژي تر اوسه ګټوره وه.
دا تګلاره په افغانستان کې ګټوره ده خو پاکستان په دې کې پاتې راغلی او متحدو ایالاتونو د پاکستان په وړاندې خپل دریس نیولی. د ډیپلوماټیکو سیاسي او نظامي لارو پر پاکستان فشار راوړی چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره پاکستان باید چمتو شي خو پاکستان لا تر اوسه په دې برخه کې چمتو شوی نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د رپورټونو په اساس لسګونو امریکایي محققینو پخوانیو سیاسي او پوځي چارواکو په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ اعلان او پاکستان په وړاندې فشارونه په افغانستان کې د جګړې په جغرافیې او اسلام آباد په سیاست کې هیڅ ډول بدلون نه دی کړی. د غوښخونیو امریکایي چارواکو همدارنګ ویلي ممکن افغان ځواکونه د امریکایي پوځیانو په ملاتړ تر خپل کنټرول لاندې سیمې وساتي خو د طالبانو حملو شدت به په ځینو سیمو کې ادامه پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي د تیر لمریز کال په سمبلی میاشت کې اعلان کړه. د امریکا ولسمشر د دغه ستراتیژي د اعلان پر مهال افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د لیږلو او ایستلو په تړاو څه ونه ویل خو پاکستان ته په خطاب کې ویل چې باید له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري وکړي. د ښاغلي ټرمپ په وینا هیواد به د افغان حکومت او پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکړي او همدارنګه ټینګار کړی چې پاکستان باید د تروریستانو د پټنځایونو په اړه اقدامات وکړي. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه باری آریس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ښه کېدو لپاره امریکا باید پر پاکستان فشارونه زیات کړي.
تر هغه ځای چې کتل کېږي د ټرمپ ستراتیژي د افغانستان یا جنوبي اسیا په هکله تر اوسه پورې د افغانستان په سیاسي اقتصادي او نظامي سرنوشت کې کوم ملموس نتیجه نه ده ترلاسه کړې. زه فکر کوم هغه فشارونه چې پر پاکستان باندې ضرورت دی تر اوسه پورې وارد شوي نه دي.
همدارنګه د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ذاتي وطن دوست ویل چې د ټرمپ ستراتیژي به هغه مهال نتیجه ورکړي چې امریکا پر پاکستان سل په سلو کې بندیزونه ولګوي. د نوموړي په وینا پر پاکستان تر اوسه داسې فشارونه نه دي راوړل شوي چې پاکستان د تروریستانو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
ازادي خبری مجله اوري.
د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې یو شمېر خیریه مؤسسې د راتلونکو پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو لپاره کاندید نومانو ته کمپاین کوي او مرستې له هغه چا سره کوي چې د دوی د خوښې وړ نومان ته تابعیت تذکره ورکړي. یادو کسانو دغه خبرې نن سه شنبې په ولایت مقام کې د ټاکنو د کمیسیون لخوا په یو جوړه شوې غونډه کې وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت یو رپورټ له اروزګان را لېږلی.
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران او مدني فعالان وایي و دغه ولایت ته د غریب او بیچاره په نوم راغلي مرستې د خیریه بنسټونو مسولین و هغه چاته ورکوي کوم څوک چې د دې د خوښې وړ نومان ته تذکره او یا هم رایه ورکړي. یادی خبرې د سې شنبې په ورځ په دغه ولایت کې د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سلاکار وزیر میرا خان او قومي مشر عبدالباري باور د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا په یو جوړه سوې غونډه کې وکړې. دوی دغه راز زیاته کړې چې په دغه ولایت کې یو شمېر نور زورواکي بیا له خلکو په زور دسکرې راټولوي او د خپلې خوښې وړ نوماندانو په ګټه یې کاروي.
د عجزو کارتونه ځي یو ځای ته په مقابل کې یو پارسل ور جوړ کوي کېږي. اصل ګرځي کاپیانې راوځي زه لرم اوس را سره پرتې دي کار ګړۍ ته غواړي. اوس ځینې خلکو زه خبرېږم زه وینم چې موټران پسې ځي خلکو مجتان تور غواړي ورته وایي به یا به وځې یا به رایه راکوي. دا زه په خبر یم، زه هغه خبر نه کوم چې اسنان نه لرم، زه ټیپ هم لرم د خلکو، خلک یې کمره کې ما اخیست.
ساری دوی اجزیه ما ته رالی چې زموږ سره کومک مال موږ پله مورجانې په دا دولت کې معاش نه لرو، تاسې ورسئ دغه شعبې ته ورسئ. دا خیریه ټولنې دی، یو شی به در کې هغه ورته ویلی و چې یوه یوه ګونۍ وریجې در کوم. دا ده حاجي میرا خان خبره صحیح ده، ته موږ ته تذکره راکړه.
ښاغلی میرا خان که څه هم وایي چې په دېړ اسناد هم په لاس کې لري، خو رسنیو ته یې ونه ښوول. دا په داسې حال کې ده چې په راتلونکو ټاکنو کې د ولسي جرګې لپاره نومان باید زر او د ولسوالۍ شوراګانو لپاره نومان باید تر 200 پورې تذکرې راټولې کړي او وروسته بیا د کاندیدۍ لپاره نوم ثبت کړي. له دې سره په ترینکوټ ښار کې یو شمېر جګړه ځپلې هم وایي چې د دوی په نوم راغلي مرستې د خیریه بنسټونو مسؤلین و هغه چا ته ورکوي کوم څوک چې واویسته ولري او یا هم د دوی د خوښې وړ نومان ته رایه او تذکره ورکړي. د دې له ډلې یو هم اکبر شاه او بل هم رحیم الله دي چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
د سمرچل کریا څخه راغلی یم، اوس فلحال د خیروب په کالج کې اوسېږو. چې موږ درته وویل هغه کس ته به رایه ورکوي، خو بیا موږ دغه په بدل کې ستاسو سره مرسته کوو، کومک کوو، نقدي مرسته وو. دولت څخه دا غوښتنه لرو چې د زورکانو مخه ونیسي، موږ ته خپلې منچکې رازادي کړي او د خوارو غریب په حال کې رایه ووایي. چې زما نوم اکبر جان دی او د روشان سایه اوسېدونکی یم او دا یو نیم کال کېږي چې راماجر شوي او د دې په کاریز کې موږ سکور دي. یا مرسته چیرې شوی مرسته چې د مرسته کوي هغه وایي وایي دغه برکه تذکره برکه پلان کې د باره ورکوي بیا موږ ته د موسې پرچا درکوي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم دغلته خلکو ویلي وو چې د دوی په نوم راغلي مرستې زور واقع اخلي او یا یې هم د خیریه بنسټونو مسؤلین پر خېش او خاله ویشي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. له بلخه زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیبزی او مرکه را لیږلې ده. مجیب الرحمن حبیبزی د طالبانو د حکومت له پخواني غړي او د افغانستان د نجات د شورا د مشر سید اکبر اغا سره خبرې کړې دي. سید اکبر اغا او د هغه ملګري بلخ ته تللي او وایي چې یو نوی بهیر را پیل کړی څو د خلکو د حکومت او طالبانو ترمنځ موجوده اختلافاتو ته د پای ټکی کیږدي. دا چې د په کوم ډول دغه کار مخته وړي ښه ده چې دا مرکه واورو.
مر مزار ته نور وختونه راغلی دا هر وار چې راغلی د ځان سره به جلا برنامه راوړي. خدا ور چې مر راغلی د دې لپاره چې هدف خود مر دا دی چې د افغانستان د خلاصون لارې شورا یا د رای نجات افغانستان شورا هغه د افغانستان موضوع یا د افغانستان مشکل د افغانانو په زیره باندې حل کړي. بیا دغه لپاره مر ډیر هلې ځلې کړي دي. برابري شورا به جوړ کړه 200 د ټولو ولایتو 200 نفر. اوس بیا برابري شورا دا فیصله کړې ده چې 4000 کسه به مر د افغانستان د ټولو ویلایتو صفه اول مرحله کې راغواړو چې مشکل د افغانستان دوی ته وسپارو او دوی مشکل د افغانستان حل کړي. نو اوس مزار ته راغلی وي د دې لپاره چې دلته خلکو ته دا جریانات ټول بیان کړو.
کله راته وایي چې دغه 3000 کس په کوم کسان وي؟
په عموم صورت کې بانفوز اشخاص دي، خو بیا هم د هرې طبقې سره به څوک وي. په کې کې د علماو طبقې سره به علما وي، په کې کې د قومي سپینږیرو د طبقې سره به هغه وي، د سابقه مجاهدینو سره چې هغه مجاهدین چې هغه په ملت کې منفوریت نه ولري هغه به وي، او معلمین و محصلین و استادانو. نو دا ټول مراتونه به پکې ځای کېږي، د دې ټولو طبقو خلک به پکې کې وي.
دوی به څه ډول خبرې ترسره کوي د سولې په باب؟ دوی به له طالب وسله والو سره کینی خبرې اترې به ترسره کوي که د دولت لوري ته به مشاوره ورکوي؟
موږ خو دلته کوشش دې کړی دی چې د بې طرفه خلک وي، د ټول افغانستان چې طالب ته مقبول وي او هم حکومت ته مقبول وي. علاوه پر دې باندې قبل تر دې د طالبانو او د نورو خلکو سره دا خبره شریکه کړې ده په بارو بارو باندې. دا هغو هم دا خبره ده چې موږ د ملت هرې پرېکړې ته چې هغه په واقعیت باندې بنا پرېکړې وي او واقع ملت وي، دا خبره ثابته خبره ده چې واقع ملت راټول شي هغه به واقع پرېکړې کوي. نو هغه ته موږ ژمنو. نو دا د سولې شورا خبره چې د هغه زما فکر باندې توپیر لري، فرق لري.
د خلاصون د شورا د نجات د شورا د مشر سید اکبر هغه خبرې مو اورېدې. هغه بلخ ته تللی له خپل ملګرو سره په دې هڅه کې دی چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خاطر خلک راټول کړي او سره خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ارمنستان پارلمان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. پاشینیان ته د پارلمان 595 غړي او موافق او 23 مخالف رایه ورکړي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورت کې.
د ارمنستان پارلمان نن په هغه هیواد کې د مظاهره چیانو مشر نیکول پاشینیان په 95 موافق رایو د صدر اعظم په توګه انتخاب کړ. په نننۍ رایګیري کې چې د ارمنستان د پارلمان د 105 غړو په حضور کې ترسره سوه، 23 کسانو پاشینیان ته مخالفي رایه ورکړه. د نیکول پاشینیان کاندیدی د تیرې شنبې په ورځ د پارلمان د 103 غړو د لوري اعلان شوې وه. نیکول پاشینیان به نن د ارمنستان له جمهور رئیس ارمین سرکیسیان سره ګوري او هغه به په دودیز ډول د ارمنستان د نوي صدراعظم نوم اعلانوي. پاشینیان تر 15 ورځو پورې وخت لري چې نوې کابینه تشکیل کړي او په راتلونکو 15 ورځو کې باید خپل کاري پروګرام پارلمان ته د تایید لپاره وړاندې کړي. نیکول پاشینیان تقریبا له دریو اونیو راهیسې په ارمنستان کې د حکومت پر ضد د مظاهرو رهبری کوله. د دې اعتراضي مظاهرو په پایله کې 4 ورځې وړاندې د ارمنستان پخوانی صدر اعظم سرج سرکیسیان له خپلې دندې استعفا وکړه. سرکیسیان په ارمنستان کې له هغو سیاستوالو و چې ډېر کاله په واک کې پاتې سوی او د روسیې پلوي کوله. په ارمنستان کې د صدر اعظم په توګه د نیکول پاشینیان د ټاکل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته د هغه سلګونه پلویان د ارمنستان د پلازمینې یروان په لارو کوڅو کې سره راټول سول او د هغه د بری لمانځنه یې وکړه. نیکول پاشینیان نن خلکو ته وویل چې تر دې وروسته باید له دولته توقع وکړي چې د دوی صادقانه خدمت وکړي.
ګرانو همکارانو، له دې چې تاسو رایه راکړه مننه کوم. یوازې دا ویل غواړم چې زه د ارمنستان د جمهوریت د خلکو خدمتګار یم. زه د ارمنستان د جمهوریت خدمت کوم.
په ارمنستان کې حاکم جمهوري غوښتونکي ګوند چې مخکې د صدراعظم د چوکۍ لپاره د پاشینیان له کاندیدی سره مخالفت کړی و، دا ورویلي چې د خلکو او ولس د ګټې په خاطر یې د نیکول پاشینیان ملاتړ کړی دی.
او په خوست کې د تلسمیا نړیواله ورځ په دې ناروغۍ د اخته ماشومان او تنکۍ ځوانانو په ګډون اول منزل شوه. د خوست عامې روغتیا چارواکي وایي شاوخوا زرو کسانو چې دغه ناروغۍ درلوده نن په دې محفل کې برخه اخیستې وه. نجیب الله لوخیل په دې اړه یو رپورټ رالیږلی.
تلسیمیا یا د وینې کموالی چې یوه ارثي ناروغي ده، داسې مهال په خوست کې د نړیوالې ورځې لمانځنه کېږي چې لا هم د یاد ولایت په ګډون د هیواد په کچه د درملنې لازمې اسانتیاوې نشته. په خوست کې د نور په نوم یو خیریه بنسټ چې د تلسیمیا د مریضۍ د تشخیص او دوا درملو سره اسانتیاوې برابرې کړي دي، د شتمنو او مالدارو خلکو په مرستو فعالیت لري. د یاد خیریه بنسټ مشر ډاکټر محمد نور زدران آزادۍ راډیو ته وویل:
موږ د شپږو سوو نه زیات مریضان لرو. هر مریض دلته راځي، د هیڅ مریض نه موږ پیس نه اخلو. او په دې شپږو سوو مریضانو کې سل مریضانو ته دواګانې او د هغې د وینې پروسس کول، صفا کول، یا زکات په بیس باندې دي، او یا دغسې وړیا دي. ورته هرات نه هم مریضان راځي، کابل نه، پکتیا او پکتیکا نه، غزنی، لوګر نه هم زموږ مریضان دي. تلسیمیا د وینې کمبود ناروغي دا یو ارثي ناروغي ده. دغه بیماری په نوي پیسه په خلکو کې دا چاچ په خپل منځ کې ودونه کړی، یا د ماماز زوی وي او د تر زوی وي او یا په خپل تر زوی وي.
ډاکټر محمد نور زدران زیاته کړه چې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان کې په دې بیماری د اخته ماشومانو شمیر لږ دی، او هغه سروې چې څلور کاله وړاندې شوی هغه وخت په افغانستان کې له 8 to 10 thousand پورې ماشومان د وینې د کمبود په بیماری اخته ول. د جامع ولا په نوم 18 کلن ځوان چې د لکړو د بابرو د کلي اوسیدونکی دی وایي د 2.5 کلونو په عمر و چې دا بیماری ورته لګېدلې، او 2 نور کشران وروڼه هم په همدې بیماری اخته دي.
2.5 کلو هم چې ماته دا مریضي پیښه شوې ده، لور 2 وروڼه هم راسره دي چې آیا کمیږي وینه چې موا کمیږي څه وسو 13 کلو ترې سم بل 14 ته بل 12 ته. موږ حکومت نه دا غوښته نه ده چې موږ ته ځوان ته مکتب جوړ شي، چې موږ مریض شي موږ نه درسونه پاتې شي، آ درسونه موږ نه شو رسولی. یو محمد نورین دا پر نسی باید ډیرو ډاکټرون حکومت ځوان ته اسپیټال ته جوړ شي، ار څه پریشي دا رقم مریضون کې دي چې خپل مړای واسنه لري.
یو تن معالج ډاکټر محمد ظاهر وویل چې د ترسمیا مرکز فعال ساتل د عامو خلکو پر لپسې مرستې او همکاري ته اړتیا لري، ځکه دا بیماری داسې ده چې په یو یا دوه ځلې وینې ورکولو سره ناروغ نه رغېږي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
انا نشی دا پروگرام مو اورید سید سمی عباس د ازادي رادیو د نن ورځې ورستې نیم ساعت دری خبرونه وړاندې کوي. مهرباني،
تشکر.